په افغانستان کې د مخام او بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. څو شیبو کې زما همکار فرید سیال مخته وړي نن پر دې خبرې کوو چې کوم عوامل د دې سبب ګرځي چې ځوانان له هېواده وتلو ته نیت وکړي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د تلو نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو دا یې هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یوه خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقیف کې دي. د بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي و چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان آزاد کړي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندې په 4 هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقونو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپلې محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډاډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محاکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کېږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدی په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی، ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرایل پر توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرایل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریم کال را نږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د 2023 کال د پای ته رسېدو په مناسبت نن په یوه خبري کانفرانس کې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوي او د بي پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوې چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ښاغلي زلنسکي وروستی خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 4 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوی. نننۍ خبري کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ په روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې فرید سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قربانې یو. د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2023 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاوو افغانان ورسره له هېواده ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هېواده وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لا لارو له هیواد وتلو ته زلخه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ول ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښې خو زده کړو پسې له افغانستان د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستان د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته په جرمني کې میشت افغان کډوال نور محمد آریان له افغانستان راسره هر یو خیبر حیات او شاهد الله دا دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تک په لټه کې دي او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحید الله امیری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلي. خیبر حیات که په پیل کې تاسو ته راشو له تاسو وپوښتو زیاتره افغان ځوانان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستان ووزي، تاسو یې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه لومړی تاسو ته بیا ټولو میلمنو ته او د ازادي راډیو لارې ټولو اوریدونکو ته څوک چې زمونږ غږ د هېواد په ټوله نړۍ کې اوري خپل سلامونه نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هېواد څخه ځوانان د بېلابېلو ستونزو له کبله بهرنیو هېوادونو ته زړه ښه کوي چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکارۍ زیات. نو کله چې هېواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده نو ورسره څنګ کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي او هغه ځوانان چې مخکې به یې دندې درلودې او په نسبي ډول به په خپل هېواد کې خوشحاله وو، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاسه ورکړې دي او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې نو هغوی خو پخوا هم دندې نه درلودې او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هېوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنۍ هېوادونو ته په تګ باندې مصرفوي په خپل هېواد مصرفوي، ممکن دا یو سوال واوسي د دوی لپاره. دلته بدبخې خلک یو باسواده طبقه ده او یو بېسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده اوس دلته دنده نه لري او که دنده لري نو دلته د کورني مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیا نه پوره کیږي، نو په دې خاطر بهر هېوادو ته زړه ښه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اصطلاح تعلیم نه لري او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري. او بل دلته داسې زبینسازي نه ده شوې چې دې ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي کولی شي چې دوی په خپل هېواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه گذاری وکړي د دې تضمین د دې لپاره نه چې آیا سبا به دې ته دغه پیسې ګټه وکړي او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هېوادو ته زړه ښه کوي. خارج هېوادو کې خو هلته کاري فرصتونه هم ډېر دي او د دوی د سرمایه د خوندیتابه تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب، ځینې هغه کډوال چې له افغانستان راغلي، هغه افغانان چې له افغانستانه ځینې اروپایي هېوادونو ته تلل یا داسې هېوادونو ته تلل چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بېلابېلو برخو کې اړتیا پیدا کیږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هېوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي که هغه د خلکو دروازې مخته ډوډۍ ور وړل دي چی لکه انتقال د ډوډۍ له ځینې بل ځینې رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالی یا مثلا چوکیداری کول یا نورو برخو کې کار کول سره له دې چې دوی لوړې زده کړې لري خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا دغه ځوانان چې له افغانستان وزي فکر کړی ده چې دلته هم کار ستونزمن ده، دلته هم ژوند ستونزمن ده.
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي. کوم سخت کار چې دوی هلته کوي که هغه دلته وکړي، مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده، نو تاسو فکر وکړئ لومړی خو دا ده چې ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړۍ او د ګلکارۍ لپاره به هم ته یو چاته ورځې او ورته به وایې چې ته دې دپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړۍ کې ما ومني، او کله چې هغه ومنلم شي نو د ورځې ورته د 2500 افغانۍ نه نیولې تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي. چې دا د میاشتې تا ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې دغه ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دغه 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کومو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابره کړي، خپل د کورنۍ ستونزې پې حل کړي، مړی ژوندی پي وکړي، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چېرته دوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنیو هیوادونو کې ترسره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه هلته کاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 1000 ترمنځ پیسې ګټي، هغوی چې د خپل کور ته راواله کوي نو دې نه د افغانۍ په اندازه ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي، چې دوی د کور ټول اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه.
دې خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دې ودان. د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې وه چې لس دقو لپاره به زموږ په پروګرام کې وي. کور دې ودان چې راغلی او د افغانو ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بېکارۍ سره ټکوي او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دي یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کسویس او تاسې یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګه د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هېواد ووزي د دوی ستونزې راسره شریکې کړي. وره به شو زموږ بل میلما نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی دی او په قشقی لارو باندې ځانو جرمني ته رسولی دی. آریان که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لنډو وایست چې د سفر څنګه و، یو په قشقی لارو چې راغلی دا راتګ څنګه و، که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول په سر کې پرېدا خورکې تاسو ستړي مشي، تاسو ملمد ستړي مشي، ټول اوریدونکو ته ستړي مشي وایم. او رښتیا هم چې زه دا مهال په المان کې برلین ښار کې یم او د افغانستان د خوسولې د تړۍ ولسوالې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول لسایر لای پایل کما شارټ کټ وایم باندې دا پور
کپلن را ته وای زکه ملکتنګ چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکاری تختی ک سیاسي مشکلات یو ورخته کې دو یوازې کار را وخلو. زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای او عموما افغانستان کې لکه چې د خزو پر کار بندیز لګیدل ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي او نارینه او توظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځای کې د کاروبار پلټ شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولای شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي قاچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قاچاقي لارې په اړه راته وایاست، څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې څومره پیسې مصرف شوې؟ لنډ راته وایي. اریان صاحب موږ ستاسو غږ سم نه لرو، که لږ موقعیت ته تغییر وکړي غږ موقت وصل راځي. مهرباني اوس اورو.
وایم چې د وطن پرېښودو یعنې لاملونه لري، فقط قربت هم نه دا سیاسي تعاملات کوم را مت شوی دا هم لوی لامل نه چې ک لوی اکثریت نیو نو نیمه افغانان لري خپل هم وطن پر خوده لای نه چې نور هیوادونو ته لړ شوی دي او د سره په څنګه کې بیا نو بیکاری او غربت دا هم ملګری دی نو دا دواړه لمنه دي کدی شي چې خلک نور هیوادونو ته سفر ته مخه کوي زموږ په پښون کې هم دا دواړه سره ملګری دي هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسنی نظام چې دغه دی یعنی د زنانو یا د زنانو برخه ته خاصه د اجازه نه ورکول کیږي نو زه هم د ماشومان خپلار یم چې بچی مې د کیدی بنوم سره پینځم سیم کې دا سات کال کوم بلاړه شي نو زه مجبور یم چې د هغه د ژوند لپاره نور هیوادونو ته لاړ شم هم سیاسي تحولات کې دای شي هم د ماشومان زده کې دای شي پاتې شو لاري لاري سخت دي سمونه وایم چې سخت نه دي نهایت سخت دي او مخکې هم موږ تاسو یو مرکه هم درلوده چې نو وطن کې هم داسې څه نشته چې زه دغه هیوادوالو ته وایم
آریان صاحب ستاسو غږ ډېر ګډوډ راځي که لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ ستاسو غږ په سمه توګه باندې واورو تاسو یو بېرته راشم تاسو لږ هڅه وکړئ چې د موقعیت ملک خوره وټاکئ موږ ستاسو حقیقت وصل لرو شاهدالله ته بور شو شاهدالله که تاسو راته ووایست تاسو هم د خیبر په څیر باندې ورته ستونزې لرئ او پاندې لټه کې یاستئ چې له هېواده ووځئ که نه ستاسو بله څه ستونزه ده یا د زده کړو لپاره غواړئ چې له هېواده ووځئ
زه هم خپل واشه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم چې له ټول راکرو اوسئ خو څنګه چې تاسو ویل زه هم باندې هڅه کوم چې له هېواده ووځم او پلان لرو دا چې څنګه مخکنی ورور وویل چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاریان دي خو زه به عمده دلیل ووایم د ځوانانو د تګ ناامیدي ځوانان تر ډېره ناامیده شوي دي اول زخلا په دې چې مثلا زما اوس زه لیسانس یم ما په دورشتو کې زده کړه کړې ده لوړې زده کړې مې کړې دي نیمه لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته دا هغه کوم زمونږ حق چې دا کوم چې زمونږ حق جوړیږي هغه بل ته ورکول کېږي د کور سرپرستی را په غاړه ده یو وخت مې خویندې را سره وي یو څه هغه په حساب یار هغه را سره روانه کړی او څه به زه ومنو د کور هغه چارې چې کوم مشکلات چې کوم هغه تر یو حد حل خو هغه بندیز ولګېد انجوګانو سره وی زموږ خویندې بندیز ولګېد انجوګانې بندې شوې دي په کور شنو کور ټول سرپرستی ماته را بغاړه شو کارونه نشته په حساب کشته دم لکه څنګه چې مخکې ویل شو محدود دي هغه چا د پاره دي چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسې ولري چې مثلا مقابل کې ورکړي او چیرته مقرر شي مګر موږ دومره نه شروع ولا چې خپل کور ته درې وخت هغه نفقه برابر کړو نو هغه مر پیسې بشي ته ورکولای شو دا غیله دا بل لته دا چې دلته کا بیاړیم کولم دي نو هغه باندې موږ کور چاره نه کیږي زموږ د ژوند کم چارې کې د کوم مشکلات چې دا ته نه حل کیږي نو دا غیله دا چې ما دې ته غاړې خې ده د هوا د وزما کار سخت وی کار هر رقم حالت را دي زه به غاړه ور تکدم ټول ژوند په تو کې ورکوم او له هغه به وزم
مشاهد الله جان تاسو سره اوسې ګوبیر تاریان ته ورشو چې هغه نه دغه د لارې د مشکلاتو په اړه باندې وپوښتو اریان صاحب که اوس زموږ غږ تاسو په سمه توګه باندې اوري تاسو وایئ چې دغه سفر چې تاسو پیل کړی و څومره وخت وګت شو د لارو د سختو په اړه باندې وایئ ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري چې د ام له هواد ووزي
نو خدای دا وکړي چې زما غوس دروسې پرې دا خو سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت باندې ولوي چې په لارې کې ما تیر کړی نو د غورونو ته زوایم چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا سنډې تاسو چې دغه د اروپایي هیوادونو د ملګرو یا د هیوادوالو یا د غربي هیوادونو تاسو دغه میډیاي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالۍ په ځایونو کې اخیستې وي نو همدا خوشحالی چې تکل را ورسېږي همدا خوشحالی مشته ده درته یې کړي کولار ولې نهایت سخت دي زما خپل تجربه دغه ده چې یعنی موږ د تاجکستان لاره راغلو د روسیا لاره د دې ځای ته وای راغلو بیا بلاروس ته بلاروس نه پولند ته پولند نه جرمني ته بیا کچاکی راغلیو نو د لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې ما یاد وری کړی و چې زموږ موږ به یا لګی ډیر خو ډېر افغانان شته چې ښکلی حیثیت لري که نه، نو په لارو کې حیثیت بیخي د دوی پیسو کېږي، په دوی پیسو کېږي. هغه سرباز بې سواده سرباز به وي، ستا حیثیت ورته نه دی معلوم چې ته څه یې، ته څه کاره نه یې. نو وهل شته، ټکول شته، په سپیو داړل شته، شکنجې نهایت هر څه شته. لوږې تندې خو یعنې موږ داسې اوبه پریدا خورې څکلي دي چې زموږ پلارونو موږ ته مخ یادواري کوله چې موږ پخوا وختونو کې چې څاګانې نه وي، برمې نه وي، موږ داسې اوبه څکلې چې د چینجي به ورسره ګډ وو، د هغه د ګاچ ټیکرای یا کتره به موږ پرېښوده، موږ به استفاده کولې، چینجي به پورته پاتې شول، موږ به دا اوبه استفاده کولې. خو ما په همدغې کرن کې په دغې یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څکلې دي چې د باران اوبه به وي، زوړو بي ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي. دې کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجي هغه دي پکې اخته دي، ژوند پکې کوي. موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسطر دغه اوبه به مو ساتلې وي بوتلونه، دا به مو ترې ډاکول. نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل، چینجي به یې پورته پاتې شول، دغه اوبه به موږ استفاده کولې. نو دې کې بیا چانس خبره ده، د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې. ځکه انسان چې موږ تاسو په ټولنه کې وایو چې انسان د ګل نه نازک دی، لکاڼي کلک دی که نه، که دا اوبه د په میده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې، بس نو د مرګ لامل ګرځي. ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معده تکلیف پیدا کړي، یعنې نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي، ځکه نه موټر وي، نه امکانات وي، نه نیټ کار کوي، دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته. نو ډېرې سختۍ مو ډېرې کړي دي. دا خو زموږ دغې بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختۍ دي، هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پورې دا خورې یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره په موږ په خپل هغه افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داس ځای نه ورته جوړوو، لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړي دي، وخت تېری مو کړي ده، څومره په سختۍ، څومره لوږې تندې دا مو ګاللې دي. نو دې ټولو مغته سختیو ته چې یو څوک آمدگی ولري بیا هم راځي، نو بیا خو د دوی خپل خواخه ده، خو زموږ خپله تجربه دا غده. خو د دې تر څنګ یعنی موږ افغانانو وروڼو ته دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ، ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلي یا دا تاسو چې رسېدلي، خو موږ هم رسېدای شو. دې کې هم شک نشته، امکان د ولري دوی هم راورسېږي، ځکه موږ هم رارسېدلي یو. خو چانس د دې هم ډېر کې شته، زموږ سره خپله یعنی د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته راورسېدو، هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وویشل شو. موږ راورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو، بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي، یا به ډرایور کومه ناغېړي کړي وي، بس هغه موټر یې چپه کړی وو. زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو، نور زخمیان وو. دا ټول مسایل یعنې دا کې دي. دې نه مخکې تجربې هم شته، زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو، د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو. نو فریده خوري دا ټول سختۍ ورکې دي.
مننه آریان صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. ځینې نورې پوښتنې هم دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده؟ دا دومره سختیان چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي، په دومره ځنګلونو کې شپې کې او داسې سختیان تیروي، په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي که نه؟ اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسېږي. وحید امیری صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. له تاسو اورم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، او د ترکیه لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان یې ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي. ترکیه کې څنګه ده وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډېر ده که کم شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آغلی فریده، تاسو ته، ګډونوالو ته، درنو اورېدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو راکړ. زه به ستونزې خو ډېرې زیاتې وي، ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو. ستونزې شته د پخوا په شان دي په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې، خصوصا د ځوانانو، او هغه ځوانان چې غیر قانوني دي، د هغې د ستونزې شته. خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم. هغه لومړی، په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي، چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې، نو ما ته بستره معلومات دی، ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوړي، پوښتنه کوي. په دغه لارو کې د ورکو شو ځوانانو یا د لادرکه شو ځوانانو ستونزه غټه ده، لویه ده، او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسیږي چې ما ځان سره یاداشت کړي دي. نو تقریبا د پنځو سو څلور څلور نیم سو شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي، کورنۍ ما سره په تماس کې ده. بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کېږي، کوم وهل کېږي د پولیسو د خوانه، دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي. او بل دغه په ایران او ترکیه په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دی راوړي دغه د خندقونه دي او د خندقونو کې ورځيږي زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. هم دغه ته به د ترکیه پولیس راوړي دلته چې بیا لید رقم ته مراحل سره رسیدو ورته دا غین اوسه خو د سپارې چې خپل هغه د لید چې دلته وان خار کې هغه کومه ډیره موجوده ده هغه د لید زو خپل تلما تقریبا د سټیکرو کې چې د شپګوسه او شاوخوا کې قبرونه دلته د لادره کوزوانانو چاغې یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر ما لیکل دي. نو دغه یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوالو چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ وطنوالو غږ واوري. دغه د ډیپلوماسۍ باندې په رقم پلان چې رقم ډیپلوماټان چې کوم دغه د ترکی دولت سره باید د خبرو شریک کړي او د دې په اړه کې باید یو لارې حل راو پېښ. نور ستونزې خود د ترکیه کې اوس چې هوا ډیره سړه شوې ده او سرحد ټول د واورو څخه ډک دي بیا هم ځوانان مونږ خبرې وچې راځي راوړي او بیا هغه په تعداد کې نه ده چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغه نه تعداد نه ده. خو بیا هم قاچاقي لارې هیڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي. دلته په ترکیه کې په داخل د ترکیه کې ځوانانو ستونزې هم شته. ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي که کار ورته پیدا شي ورته وایي چې زه افغان یم اسناد نه لرم کار ورته ورکوي ډېر شاخه کار ورته ورکوي کله ورته ماش نو ورکي یا کله ورته مثلا زه نه پیدا کیږي نو سېدو
امیری صاحب زما غوري کوم دي موضوع ته تم شو زما دغه دوه ملمنو چې دوی دواړه غواړي چې افغانستان ووزي تصمیم هم دا ده چې دوی ته افغانستان کې کار نه پیدا کیږي او د کار وجه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي بل هیواد ته به کډوال کیږي. په ترکیه کې که افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا که کار ورته پیدا شي بیا هغه خلک پوه شي یا د کار خاوندان پوه شي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري هلته د برخورد په اړه راته ووایه او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیې نه نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي کمال د بیا پاتې کیږي په دغه وضعیت کې.
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هیواد څخه راوځي یا د اقتصادي ستونزو د وجه د خپل هیواد څخه راوځي او ځوانان دي انرژي لري هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي ځکه د ترکیه اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه پخوا په شان. به تر معلومات دی ټولو ته ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده کار به یې کار ډیر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لګي هیڅ چنته نه جوړیږي. زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي په همدې سختو لارو لاړ شي د اوبو په لارو باندې لاړ شي د ځنګل په لارو باندې لاړ شي. دلته هغه ځوانان پاتې کیږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه او یا مثلا سیاسي کیس ولري دلته ورته پناه اندګي ورکوي سازمان ملل نو بس خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیري تر هغه شي هغه کم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړي دا قبول شو د دې څخه لاړ شي. نو دا دوه کټګوري ځوانان دلته راځي هغه یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي یو هغه ځوانان چې دلته کې څونه ورکړي دی دلته پاتې کیږي. افغان ځوانان دلته خصوصا اوس د یو کال کې چې نه پاتې کیږي او غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې بیرته به شاهد الله ته ورشو. شاهد الله که تاسو راته وایي په افغانستان کې سربېره پر دې چې دغه بندیزونه په ښځو باندې دي هغوی کار نشي کولی نارینه سره هېڅ مرسته نشي کولی تاسو ته هم د کار زمینه نه ده برابره بیرته په لاره کې مغسې ستونزې دي لږ څنګه چې آریان یادونه وکړه او همدارنګه میری صاحب یادونه وکړه چې اروپا ته تګ یعنې یا ژوند یا مرګ یا به ژوندۍ رسېږي یا به انسان مرینو لاره کې. خو بیا هم د دغې ټولو ستونزو سربېره کله چې څوک په قشقیم سفر کوي پیسې ورنه غواړي د دې پیسو بندوبست بیا له کوم ځای نه کوئ دې ته مو څه امادګي نیولې ده دا پیسې به له کومه کوئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت لپاره څه نه وي چې مثلا څه وخورو څه راوړو خو دا د څه وضعیت ته چې دې لپاره به ضرور یو لارې پیدا کوو ښکاره ده چې په لاس کې څه نشته ده چې زه پرې لاړ شم. خو مثلا یو څه ځمکه لرم یو څه دوستان چې دوی واده کړی ده نو مجبور یم چې د دې نه به کار اخلم او په دې بیا خارج ځم او سفر کوم. ستونزې دلته ستونزې مشخص ستونزې دا ده چې کار شته ده خو هغه معیار نشته چې زه دې په خپل کور مشکل حل کړم شما یا مثلا ارومو دام نه چې چیرته ژېړه ودروم دکان ودروم باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت دی په هر څه کې تنګول دي ربړول دي بیا ته انسان مجبوروي چې مثلا بېخي خصوصي وکړي باور وکړي دومره ځوانان ناامیده شوي او دومره تنګ راغلي دي که څومره سختي وي مشکلات وي نو مجبوري چې غاړه ورته کوي تاسو وګورئ ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې ګورو تم اوریدلی ویلې دلې مو دي زیاتره برخه ځوانان تشکیلوي دا ټول ځوانان دي نو علت څه ده علت همدغه چې په وطن کې سخت شي وي پرابلم شي وي تنګ شي وي ازت شي وي چې ته مجبور شي چې هوا پرې دي دغه بډې تعلیم افته ځوانان دي کې بډې داسې ځوانان چې په لوړ درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل د خپل تعلیم لرم تعلیم افته ما دوی شته کې مې زده کړې دي مګر وخت تاسو راغله چې اوس هغه تعلیم او هغه زموږ کوم زحمتونه چې دي هغه سره ونه نیو نو ورته ترجیح ورکړي نو غواره به موږ چې بل نه وته شو هغې عقل ته نور هیڅ تم یو منیجمنت خپل دشته ده یو اصول خپل دشته ده په اصول هو به ژوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سب کتا سي ترا شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پردې چې دوی لوړ ذکر کړی دی خو افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرې کېدا په خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرني هیوادونو په څنګه ډول پورو پاکي میشتي تاسو په برلین کې ویني دوی چې افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نه وروسته خو هغه کسان راغله چې دوی ذکر درلودلي او پاتېر حکومت کې کار کړی وو یا نظامیان وو یا خبريالان وو یا همداسې کسان وو چې هغه ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار پیدا کول کې وسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به د کار زمينه د پرمختګ زمينه د تعلیم زمينه دلته برابرېږي کنه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکړي
دا که سره ون تاسو مخکې هم بوختنه وکړه په داخوري دلته ژوند چلای کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب او هوا جغرافیا دلته سیستم دلته زده کړې دلته شبې دلته کلچر کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصتا خپل چې دغه لسان سند لرم دا اوس هم په دې ترانسپورت کې زه ستونزې لرم چې یو ولایت نه ولایت څخه بل ولایت ته ځم یا یو هیواد څخه بل هیواد ته زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزې لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری لوی اکثریت دا چیټه طبقه ده چې دا بي سواده هم دي لري کنه یعنی دا چې جمعه بد کې چې زله دوی سره ترجمه ته نظم هغه دی انګلیسي ترجمه ته ترجمه یا جرمنی دا خو جبه خو زه خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستونز لرم خو په ماده ګډه انګلیسي دوی بده نه بوږي چې خپل مشکل رپکی یعنی زور سره زم تور سره بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کمه اصلي را وړي دي کمه کثیره وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څر زخت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه بد وي دغه انټرویو ته په کتو تا بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي هو لیدام مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلې دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړی دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورکړي ځاس خلک مې لیدلې دي چې اته لسکلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې دې سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول ستونزې دلته شته تر یو کال پورې خو ته بیت سپسترګو دا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جبه باید زده کی اته تر دوو کالو پورې او بل کارونه چې کوي فریدا خور دلته زموږ خلک چې دي یعنی دا خبره امکان دی ولري چې چوب چې کډوال یا غا خلک خپل دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خلک دي ډیر ټیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم خو خیر کدا کارونه موږ یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره هم ده چې کار نشته خو که کار وای په وطن کې موږ کړی وای نو وطن به موږ له ګلزار کړی وای ځکه دلته ټول دا سختمنی کارونه دي شاکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پرس کړي بل هیواد نه راځي ملګری خزه خوند یا فقط خزه وي یا فقط سړی وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دغه مهاجرین دغه وتکونه ورته سپکوا ورته جوړاوه سبا ته بیا بل شپه کوي بیا ورته سپکوا بیا بل شپه کوي داسې مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېر خپلی مزدوری دی خو بیا هم مزدوری کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خو ستونزه مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به یعنی زما د 3 کلن عمر دی لومړی ځل مې چې دغه ژبه زاورم نو موږ خو بیا هم خیو هدا کل دومره په انګلیسي ورسره کېږو وژبړه داسې ورونه او ملګري شته یعنې که څوک راځي هم زما توصیه ورته دغه ده چې دغه بېسواده طبقه نه ده دلته ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي هغه څوک چې لسانس دي انګلیسي څه نه تخه ده حدا کل خپله ستونزې رفتولی شي خو د دغه ټولنه د بېسواده خلکو لپاره بېخي نه ده یعنې نهایت نه ده
خو هغه چې باسواده هم راځي کوم سندونه چې راوړي هغه هم دلته په درد نه دوا کېږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ماته خپل سندونه په درد نه دي خوړلي خو بیا سهولتونه لکه د غرور چې یادوري وکړه نو بعضي برخو کې سهولتونه شته فرض کړئ میاشت دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولای شي فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي د ډوډۍ پیسې دې نشته د ځای د اوسېدو کرایې دې نشته او کورس ته یا مکاتب دي دا مفتی نه دا سهولتونه هم بیا شته د تعلیم یافته خلکو لپاره څوک چې گزاره کړای شي یو کال فرض کړه زه خپل عین اوس ژبه زده کوم نو دومره د جوب خرڅ مر کول کیږي ډوډۍ مر کول کیږي له وسدو ځای کرایې هم نه نه خپل کیږي دا سهولتونه هم شته دا هم ښه خبره ده
او دا بیا تر څو وخت پورې دا سهولتونه وي تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوي دا غي نورسته به دا سهولتونه درکول کیږي کنه تر کله چې تاسو جرمني کې یاست یو اسناد تر لاسه کوئ
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبه د کورس ته خلاصونه یو امکان لري دا غوډي بي اين سند ورته وي هغه سند چې وخت بس دلته بیا کدا سیستم شته چې تا نن د جيب خرڅوم درکوي کرایې هم درناخلي او بیا یو ورځ وزګاروم نه فریدي دا نن چې یعنی هغه سرټیفیکټ واخیست د دې جوګاشو چې په المان کې ته باید کار وکړي مزدوري وکړي پامغه ورځ د سوسیال نامریفیکي جاب سنټر ته جاب سنټر د بس پامغه ورځ د توای خپل کار پیدا کنه ما تر شي کار د پیدا بس نور منو کار کوي چې چرته د پبلیکا کې پیدا کړو هوټل کې پیدا کړو کیمو دفتر کې پیدا کړو موټر چلول بیا څه سہولتي نه چی بیا امکانات شته کار شته مقصد
مدنه کور ودان اریان سب تاسو تر شو مری تاسو ته وای دا کوم افغانان چې هلته غیر قانوني لارو درزي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته له ترکیې نه ووزي نور اروپای هیوادونو ته لاړ شي دا په دې موده کې چې دوی دلته پات کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي او د دوی د ژوند وضعیت څنګه دا هغوی چې غواړي ووزي په ترکیې کې پاتې نه شي
مننه خور زما نوم امینی دی تخلص مې وحید الله امینی په ډېرې بخښنې سره تاسو امینی دی دلته کوم ازوانان دي هغه دلته ترکان پوه شوي دي په دې خبره باندې چې دوی به ځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مغه ګین ته مدګی نشي او ډېر تجیر دي ځنه ځانو باسي نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاته کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکوي او دوه سه دوه ځای هغه کوم ځای کې چې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې شل کسه دېرش کسه نو سی اشاره دې اوسېدونه کم د صحی لحاظه هم د نور لحاظونو څخه چې د په نور مرزونو باندې ارته کی نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار لنګانو بیخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی او هم د اوسېدو د نگان دلته کوم مثلا اسنادونه لري تاسو کور نظر کوي په کرا باندې ځکه د دې په اندازه قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره ځکه په هغه تیرو دوه درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته هم د بنگلاديش هم د پاکستان هم د افغانستان هم د عراق نه په دغه لار باندې راغلل او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي نو په دې خاطر باندې دغه قیدات د ترکیې دولت ډېر سخت کړل د مهاجرو نیول مهاجرو باندې چاپې وهل او مهاجر ما کمپونو ته وړل تقریبا درې کال کېږي چې زمونږ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې به برخلیک پراته دي یعنی کمزور مې نه راکړي جرم یوازې دا دی چې بغیر قانوني لار باندې راغلي دي سفر یې کړی ترکیې نو د دې د نړۍ وکیل نیول یا د دې د هغه کیسونه حل کول دا هم درې پاتې دي کورنۍ ورته منتظر ده په مېشتو مېشتو باندې ته اجازه نه ورکړي چې خپل کور ته زنګ وي یعنی دا یو ستونزه ده چې باید دلته چې کوم اسلامي امارت کوم ډیپلوماټان دي کوم خلک دلته په سفارت کې دي او کار کوي سفارت ته تسپارل شوی نو دوی باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي، د یونیسف سره، د یونیسیا سره، کوم سازمانونه چې د مهاجرو په برخه کار کوي
امیری صاحب بخښنه سره چې ستاسو نوم می غلط اخیسته، دغه کډوال چې داسې بې سرنوشته دي، څونه وخت کیږي چې دوی بې سرنوشته دي او ولې خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې، ولې ورته څوک رسیدګي نه کوي؟
باید رسیدګي ورته وشي. همدغه زمونږ استاد دغه ځوانان چې دغه تر ټولو یو استاد رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسیږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي، تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته، پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت کړی دی، یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجې خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلی، یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي، په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنې زه خبرې موضوع خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوړي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې، خپلوان مې دي، یعنی چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یو شو چې دا لکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب. کور ودان شاهد الله، که تاسو راته ووایاست خبرې مو واورېدلې، هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب، چې کاغه ترکیه ده، کاغه جرمنی ده، پرزه کې کډوالو ته ستونزې شته، او دغه سفر چاریان څه یادونه وکړه، که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول اړخونه دي ورته په پام کې نیولي دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کاروپا ته هم ځي بله ورځ، نو که ومرسېږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته هم په درد نه خوري، ته مکلف چې شقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
دا څنګه چې موږ دا هوځنه زمیده او خریده باور په خدای وکړي، لکه مو وخت چې ما دا تصمیم نیول زه ډېر احساساتیم، یو رقم تشویش را سره ده، په دانه چې زه باید څه وشم څه نشم. یو ادمی مینه ده، زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده، نور پرېږدی چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده، بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی، دا ټول ما لیدلی دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلم، خپله خاوره خپل کوم خاک چې د هغه مې چې کړی ده، خو دلته راغلم بیا هم زندګي سخته ده، هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي، نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي، زه به ضرور ځم خامخا، زه خوښ یم په دې اراده او په دې قسم باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، چې پیدا کړو ګډو ځایونو ته مې اپلای ګانې کړي دي، پیانونه هم ورکړي دي، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغې باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو دې مکه سبا چا ته لاس ونیسو، هغه کوچنیان مو چې کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خویندې مې کومې دي، هغې کومې هیلې چې دي هغه زه برآورده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله مې هېواد پرېنږدم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه پوره نه شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ، په دغه لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځایه امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي، حتی تر انټرویو او تر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی یم، خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنا یې نه ده ورکړې، کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده، هغه د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه د خپل هېواد سره شي، هېواد به جوړ کړو، هېواد به څه رقم جوړېږي، کوم تضمین شته، کوم داسې پلان شته، کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخته لاړ شي، ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته کوم زحمتونه چې غالي لیمون وترلی مشکور خلو دا شی حالت براته چې مثلا موږ سره وای دومره پیسې نه چې موږ مثلا پونځون ته لاړ شو لارې کاو کو دا شی وخت نه غلای او خو هغه نتیجه چې کوم مور درته په هغه تیر نظام کې موږ اخیستل نو هغه څنګه چې نشته دا هغه څه په سیمه هو جوړ موږ هغه کوم ذکر چې کوم دا غي به معنا شول هغه څوک چې ذکر او لیکت نه لري هغه ته موږ ځاینه سامه یو رقم درته څنګه حالت ده موږ بیا مجبوری بیا مجبوری زوبا او کچته بیا وایم کچته زما کوم خاص یا نو په شان نور ځوان دي په څوک چې روان دي هغه هغه او کاری کې کوم مشکل کې هغه ورته حل کړی شي د کور اگر سره دې چې ځوان نه تشویق شوی لات محدودیتونه لګیدلې دي او لا زویدلې دي لانو مې شي دا سې کوم لا کوم پرمختګ نه درغلی او دا سې کوم څه شي چې مثلا ځوانو هڅې کوي چې په کارو کې وسته ته پاتې شي او نه دي
مننه کور ودان شاهد الله تاسو به تر وګرځم رستې خبرې به مو اورم اریان صاحب کته سره ته وای تاسو خو په برلین کې اوسېږئ الته د افغانانو بیلابیل ټوله نشته ځوانان سره ټولېږي او په دې رستې دوه کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي الته به تاسو دوی ویني او د دې خلکو ډېر شمېر ځوانان دي تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هیوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي فکر کوي که چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستان راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي او سره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی تعلیم د زده کړې د ښه ژوند دې ته ورسیږي دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو ورپسې راځي او دغومره سختي تېروي دا ټول دلته شته که نشته
او فریدا خورکی دا شان بیا دلته شته د کوم هدفونه چې څوب وټه کیج فرض کز یا لسانس تر لاسه کوم یا ماستری یا ډاکټری دا سہولتونه شته په المان برلین کې یعنی تعلیم شدای کامل نه وی بسد شدای مفت فری دی درته وای چې ار اورز دا کړه وکه هیڅ کار مکه وکه څه دا کړه وکه کوچ یو څوب وغواړي چې یو څوب وغواړي چې فرض کا ماسترا کوم زه ډاکټرا کوم او زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي ځکه دا خلک شته چې بیګا هم زل یو ملګری سره ناسو مچ هغه مسجد دی خدای افغانستان مسجد دی هغه ویل چې ما اوس بلډنګ فایل کړو اوس بلډنګ دلته داس دل کپي و بار خو ته مسلکی زده کړې کوي کنه ویل شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو ال ته په وطن کې بس مشکلات پېښ شول پلار مې یو چا بغلو وتښتولو نو هغه ډېرې پیسې وخت کوم پیسې مو چلرل هغه ته مو ور کړې ورته مو کار زوم کړې هغه نفس ته ما ته ویل چې بس یو ځینی وسیله پیږي چې باید پیسې راوګټي نو هغه و چې بس کرو اوس بلډنګ پرې خو د مسلکی کار بیرته اوس په کار لګیا دی نو زموږ استاد په وطن کې غربت ته داس ملګری شته انډي ولان زما خپل ملګری انډي ولان دي چې د دلته راغلي دي دوی چا زمګه خرڅ کړی دا چا د میرمنې تلا خرڅ کړی دا چا موټر اخیستې دي په وخت اخیستې دي فرض کنن په 15000 اخیستې دي په دوه کړی دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم نو هغه ما خلک چې بیا د اوس بلډنګ نه د ژبه نه زه فرض کړه دا کل زما دا ګټه شته چې زه ژبه زده کوم دا سم ملګری چې به دې ژبه منځ ده کوي ځکه هلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده او هغه څوک چې یعنی وطن کې نږدې وخت کې اړتیا نه وي کولای شي ټکلي هدف ته مورسیږي مسترا ډاکټر ادارت تر لاسه کی او په وخت سره کولای شي قبولیت تر لاسه کی په وخت سره کولای شي خپل ماشيان دلته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه باید وایم چې یعنی انجونو مبارخه کی اجازه نشته کولای شي بچان دل تراولی یعنی تعلیم افتای روزل شي دلته
او اریان صاحب امکانات د دېشته چې هر څوک له افغانستان او وزي کاغذ سیاسي ستونزې ورته نوي اواز اقتصادي مشکل ولري او اروپای هیوادونو ته په دومره سخت ځان راورسېدل ته ورته قبولي ورکي کنه دلته به ټول عمر به سر نه وشتوي
او نن سبا خو په خپل داسې وځره چې په خوانی څو غلي دي موږ پښتنه چې کړی دي اته کلو کې مقبولی نه ورته ورګړي نه سي به سرنويشت ګرځدل او نن د افغانستان وضعیت ته پګتو یعنی هیڅ ګم بیا رد کړای نه دی به هی کار رد کړایم دا قبولی ورته نه ورکړي خو تر کې خاک نه ورکړي چې تبې د افغانستان ته موزه نو د زغم په نوم یو سرټیفیکټ فارس کوي او سند ورکول کیږي چې تا موږ زغمو کنه یعنی نه خطرات درته شته ندی خپل کیسه مخته یوړو
او افغانستان وضعیت په کتو هم دلته فریګدی
کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې دوی به بیرته افغانستان ته لګي یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبر شته بیا هم خبر شته ک یو څوک لایک وي تکړه وي تعلیم یافته وي یا دلته هم کارونه چې دوه ډول دي یو تور دی یو سپین دی تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نه ځي د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي کته خ کار وکړای شي یا ایټول نه مهمه ژبه د کدي زر ژبه زکړه بیا سند واخیستو بیا هم امکان دی ولري چې وطن کې وضعیت ښه شي هم تا ته یو سند درکړي خو که داسې وي چې نه کار کوي نه ژبه زده کوي بیا وضعیت چې بدل شي بالکل هم لګي
مننه کور ودان یو یو وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه اریان صاحب مخکې لدنې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو زموږ اوس مهال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې له افغانستانه ووځي او دغه سختې لارې چې تاسو پرې راغلي یاستئ ډېر افغان کډوال ور باندې نور کوشش کوي چې راشي دا ټول ارزې په اروپا کې په ژوند کولو باندې
نو نشم ویلی زه هم سل پیسه چا ګنار دي ګنا نو لارې خو چې لارې کې زه خپل وم یعنی بيخي نهایت ستړی شوم ځنګل کې بچ گیر شوم ما بس تصمیم به نهایت دغه و چې ستون کړم چې دا اروپا ټوله ماته نه کوي نه دا چې خلیفہ کټ ماته د وسدوی اجازه را کوي یا نه قبولی را کوي چې دا ټوله اروپا دا ټول غرب ماته را کوي ځنه نظم خو بیا بم چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوی راغلی و د دوی تشویق خو بعد به مولید بیرته به ځان سره تشویق نو بیرته به را روان شو که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده خو کنه په لار کې ډېر سختې دي نو یعنی سلبي سره ځنه شو ملای چې یا ارز یا نه ارز 50-50 به وایم
او هلته چې بیا څوک ورسیږي زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لريواله او هلته لکه بيخي له سفر نه بیا ژوند پیلول ژبه زده کړه بیا غي پسې کار پیدا کول بیا په قراره کورنۍ راغوښته دا ټول یو څه روحي او رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کوي په ټوله کې په دغې لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوانې زغملی شي چې بیا د دغې ټول یوازېتوب نه په یوازې ځان ووځي
نو په یوازې ځان خو مشکله ده دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده غوم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلاتو نه بیخي ککړ کیږي دا چې موږ نوی یو په خپلو ژبو باندې مصروف یو تر اوسه داسې ستونزه نشته خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته رواني او دا ټینشن دا مسایل شته نو وزیده چې څوک یې د خپل فامیل نه د خپل وطن نه جلاوي خپل بچیان هغه تربیه چې زه په وطن کې وم زما ماشومان لیده او اوس زما د فامیل کو شتون کې چویني یعنی زه خپل ډیر توفیر احساسوم ځکه چې ماشومان به مې له خوانځي او تخراغ لن یو بل ته استاد تدریس کړی و دلته بیا ما پښتنه ګر وګنم کولې نوې درس هم به مورته والو څوګه ول نمبر څوګ دویم نمبر څوګ دریم نمبر اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی یعنی داسې جمعه باندې کې زور سره غږیږم او هغه داسې خبرې راته کوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوینه مزو یا زما په شتون کې زما په ژوند کې به داسې وخت راغلی وي چې زه تر راغلی وي زه ستا مېلمانه خپل یعنی وفعلم داسې خبرې کوي نو دا ډېر سخت دی نهایت رښتیا ده ماشومان میرمنه زمو د میرمنه خو بيخي زمو خلک خبرو کې نه راوړي په دې باندې خوشرمیږي کنه او ولې هغه د ژوند ملګری دی نو هغه باید ټول نمخ کې ک مور یا دی د مور سره په څنګه باید میرمن یاد شي ځکه چې هغه د پلار کور یې پری خی دی تاسو کور درغلی دا اولادونه دي دا تربیه ده دا فامیل دی دا ټول ار څور پاتې دی هغه هلته په تشویش کې کیږي هغه ډېر د ستونز سره هلته مخامخ کیږي نو سفر په ټوله کې سخت دی سفر غنه دی یعنی عادي نه دی دلته د کالیو منزل درغاړې ته کیږي ژبه درغاړې ته کیږي کور کړل درغاړې ته کیږي دا څه ستاسو درغاړې کیږي هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو کور کې کار میرمنې یا دی یا خور دی کولو دلته دغه کارونه هم تاسو درغاړې ته کیږي
مننه اریان صاحب کور ودان زه فکر کوم چې موږ د بل ملمر ډیر زیات پته مو پات شو بخنه غواړو چې تاسو مو امروست خبرونه کې راوخیسلې و هم پته مو پات شوې احمد فیصل نظامی صاحب تاسو هم ترکیه کې هستی مینی صاحب سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت تل تشریح کړو که تاسو راته وایي هلته د افغان کډوال چې پات کې لکه څنګه چې اریان صاحب ولی په جرمنی کې خدا سونځشت ده چې وخت په تیریدو سره د کډوال یو سروهي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي هلته کډوال څنګه دي په ځنګړ ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لري دي یا کاغوی ودونه کړي ماشومان ورنه افغانستان کې پاتې دي د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول خو سیګي په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه د اروپای هیوادونو نه دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصده پورې رسیږم تر خپل منزله پورې رسیږم که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې او همدارنګه دوی به ډیپورټ کیږي افغانستان ته ډېری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري سیاسي مشکلات لري نو دلته تابن دوی ډیر زیات په دې اندېښنه کې چې خدای نه خواسته زه افغانستان ته ولېږل شم هلته به زما ژوند څه ډول وي هلته به زه کوم مشکلات سره مخامخ شم نو دا ستونزې په ترکیه کې ډیر ده
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره اولادونه راوستي وي ښځې راوستي وي دوی به څومره ستونزې کوي ځکه ماشومان نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا نجونې نشي کولای د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي کڅه هم په لارو کې دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډېر سخت ده خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي د ترکیې ته راورسیږي استانبول یا هم انقره ښار ته بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته د دوی ځین نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي او هلته دوی ته د دغو ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالی امکانات هغوی ته برابر کړي دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لار پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي او دلته له ډېرو ګڼو مشکلات سره مخامخ وي د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای چې روغتون ته مراجعه وکړي تر ټولو سخته خبره دغه ده ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدود ده کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی او بل خبره دا ده چې دلته د سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي په خاصه توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي د دوی د جسد انتقال خورا سخت ده
هغه د غیر قانوني کډوال چې دي
یا غیر قانوني کډوال یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي ولې مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي زوی دلته ده کله چې دا په حق رسیږي دلته دي ځنه دا په ډېر زیات مشکلاتو باندې افغانستان ته لیږدول کیږي یعنی سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي هغه مجبور دي تر څو خپل شخصي او یو سیستم برابر کړي یو څوک ولېږي تر څو د دې د جسد انتقال کې همکاري وکړي یو جدي ستونزه دا هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي
نظامي صاحب دا رسته پوښتنه هم کړه ته ځواب کړي ډېر کډوال په دې رسته وکړو کې د ترکیې نه ترکیې ته درغله لو دغه لارې نه بیرته نور روپۍ هیوادونه ته ځم نور سوال ساسې پان باندې تاسو هلته یاست د وضعیت ګوري څو فیصد د دغه افغان کډوال وکول شو چې ژوندۍ ځان اروپا ته ورسوي تاسو داسې معلومات شته ارقام لري لاندې راته وایه
په دغه روسي کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سخت وي یعنی موږ دلته یو مخته معلومه یي هغه شاس دلته دی او مخکې زی موږ سره په تماس کیو ولې څوک چې د افغانستان ناراضي ایران او دغه د ترکیه بارډر پاس کول دغه اوس خورا ډیر سخت ده دلته ډیر زیات افغانان زموږ اساس ووجل سول ډیره رسنیسکی کول ډیر هغه سند رسنیسکی موږ ته معلومات ده دغه چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغه لار
بله نظامی صاحب فکر کوم چې اړیکه مکسره پرې شوه ډېر مننه کور ودان نظامی صاحب چې د خبرونې په پا پای کې راغلی شاهد الله تاسو ته درزم روستۍ خبرې مو غوړم دغه ټول جریان مو له هغه کډوال نه چې په افغانستان کې له افغانستان بهر یا په اروپا هیوادونو کې یا په ترکیه کې و مورید کدار ته وایي روستۍ پیغام دی ټول ځوانانو ته څه ده غوي افغانستان دننه دی که بهر دی
پیغام خوانده ده که ده هغه چا چې څوک کولی شي وسی وي او په وطن کې یو چاره کولی شي ژوند کولی شي نو پاتې دي شي واقعا وطن
د مور حیثیت لري، په موږ ټولو حق لري. خو زه بیا هم وایم که انسان تر دې حده او تر مرۍ مجبور نه شي، نو فکر نه کوم که څوک خپل راحت ژوند ځان ته خراب کړي او دا سختي په ځان راولي. مګر بیا هم ځوانان یو، موږ د ټولنې د ملا تیر یو، موږ یو ټولنې تشکیلو، موږ باید یو بل ته ډاډ ورکړو، موږ باید یو بل ته لاس ورکړو تر څو کولی شو. تر ټولو مهمه خو دا ده چې هغه ځوانان چې هغوی اوچت دي.
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو. له تاسو ټولو اوریدونکو مننه، کور ودان.